د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ازبکستان هیواد سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت او انرژۍ په برخو کې څو بیلابیل سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل چې دغه سندونه د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر، د ازبکستان د بهرني اقتصاد او د پانګونې د وزیر ښاغلي غنیوف سره لاسلیک کړي. د ښاغلي مستغنی په خبره د دې سندونو په لاسلیک کېدو سره به د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دوست هیواد ازبکستان سره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په شمال کې د کرنې وزارت د باغدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو ذخیره کولو د کوچنیو دستګاهو پروګرام ښه نتیجه ورکړې ده. په شمال ختیځ زون کې د کرنې وزارت د باغدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له لارې په بدخشان، بغلان، کندوز او تخار ولایتونو کې د کروندګرو ډېری هغه ځمکې چې اوبه ورته نه رسېدې خړوبې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سږکال د یادو سیمو کروندګرو ته د اوبو ذخیره کولو 1300 کوچنۍ ذخیرې توزیع کړې دي. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي په صادراتو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ولایت د قرقل انستیتوت سرپرست دین محمد نوري پور ازادي راډیو ته وویل چې د صادراتو په سطح د تعرفونو لوړیدل، د ثابت نرخ نه موجودیت د دې لامل شوی چې د قرقل په صادراتو کې 80% کموالی راشي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو روپیرو 3.5 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یو نهایي موافقې ته د ټاکل شوي سره بله جل څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو بیا هڅې تیزې کړې چې له تهران سره د هرې موافقې په صورت کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره د بارک اوباما د ادارې صلاحیتونه محدود کړي. نوریاس نوری پی رپورټ لري.
جمهوری غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه پر ورځ د هغې دوه ګوندیزې لایحې د ژغورلو لپاره کار وکړ چې له ایران سره د یوې موافقې په صورت کې د بارک اوباما لخوا پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په اړه د وکیلانو حق خوندي کوي چې پر شوې موافقې غور وکړي یا یې هم بېخي رد کړي. چارواکو وویل چې په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکانل هیله مندو چې پر دغې لایحې د بحثونو د محدودولو لپاره د رایې اخیستو مخه ونیسي، هغه اقدام چې کولی شي د خپل ګوند لوړ پوړي او ښکته غړي سره وویشي. خو ډیموکراتانو له هغو وغوښتل چې د دې لپاره چې په لایحه کې د بدلونونو په اړه چې دوی وړاندیز کړي د رایې اخیستو مخه ونیول شي بله لاره نه لري چې دغه چاره مخته یوسي. دغه لایحه تیره میاشت د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په قاطع اکثریت سره تصویب کړې وه او ملاتړو یې وروسته پر یو لړ بدلونونو چې دوی پرې بحث کړی و سترګې پټې کړې. خو په سنا کې ډیموکراتانو او دغه راز یو شمېر جمهوري غوښتونکو تیره اونۍ په لایحه کې د هغو اضافي بدلونونو په اړه سخت عکس العمل ښکاره کړ چې دو سناتورانو وړاندې کړي وو. دا هغه ډله جمهوري غوښتونکو چې له قید و شرط پرته د یوې لایحې د تصویب ملاتړ کوي او وایي د شرایطو د وضع کېدو په صورت کې ښایي سپینه ماڼۍ خپل ملاتړ بیرته واخلي. سناتور مارکو روبیو چې ځان یې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی غواړي چې ایراني مشران باید مخکې له دې چې یوه موافقه اجرایي بڼه غوره کړي د اسرایلو د دولت حق په رسمیت وپیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دې ته په پام سره چې ایران د اسرایل د لمنځه وړلو ژمنه کړې، داسې انګیرل کیږي چې دغه وړاندیز د دې یوه هڅه ده چې له تهران سره د هرې موافقې احتمال شن کړي. د سناتور ټام کټن وړاندیز بیا له اوباما څخه غواړي چې دا تصدیق کړي چې ایران به د امریکا او د دې هېواد د اتباعو په وړاندې د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې مخکښ ډیموکرات د مریلند سناتور بن کاردن د روبکو او کټن وړاندیزونه رد کړل او هغه د زهرو ګولۍ وبللې. کاردن ویل لومړی دا چې دغه لایحه وروستی هدف نه ترلاسه کوي، دغه وړاندیزونه به روانې خبرې اترې له خپل مسیر بې لارې کړي چې د ناکامېدو ملامتي به پر متحدو ایالتونو اچول کیږي چې هغه هم ناوړه نتایج لري. او بله دا چې دغه وړاندیزونه به ښایي پر مذاکراتو بده اغیز وکړي چې په نتیجه کې به ناممکنه وي چې یوه قوي موافقه ترلاسه شي. د سناتورانو لخوا وړاندې شوې لایحه به د اوباما صلاحیت محدودوي، یعنی له ایران سره د امریکا او د نړۍ د نورو 15 قدرتونو د موافقې په صورت کې به لږ تر لږه تر 1.5 ورځو پورې چې وکیلان پر هغې غور کوي دی نشي کولی چې پر تهران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو ل میدان
امچزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې
د لوبول میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو په دغه پروگرام کې په کندوز ولایت کې چې پورسته کې سخت ناامن دی د لوبغاړو د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو هم تر از افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره هم درته مرکه خبرو خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
روان اونۍ کې د پیړۍ تر ټولو مهمه سکوهنی لوبه وشوه دا لوبه د دوو اتلانو ترمنځ فلویډ می ویدر چې امریکایی دی او مانی پاکوا ترمنځ وشوه مانی پاکوا د فلیپین لوبغاړی دی چې 50 ځلې اتلولي خپله کړې او د نړۍ تر ټولو شتمن او تکړه سکوهونکی پیژندل شوی دی د دوی دواړو ترمنځ د شنبې په شپه په لاس ویګاس کې لوبه وشوه چې په پایله کې امریکایي فلویډ می ویدر وکړای شول 350 نمبر 340 دیش امتیازونه خپل کړیو په 12 راوندونو کې دا ورانو د قضاوت په نتیجه کې لوبه وګټي په دې لوبه کې تر ټولو جالب خبر دا و چې د نړۍ تر ټولو قیمتي سیالي هم بلل شوی او 400 میلیون ډالری ارزښت خودل شوی دی امریکای می ویډر په 48 نړیوالو سیالیو کې تر اوسه هیڅ ماته نه ده خوړلې او دای هم هغه لوبه و چې یو نړیوال اتل ته ماته ورکړه افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي څو روزونکو په دوبۍ کې د لوړو مهارتونو یوه روزنیزه دوره پای ته ورسوله د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول علي کاظمي هم چې په دې دوره کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1500 افغان روزونکو د فوټبال د لوړو مهارتونو زده کړې وکړې دا روزنیزه دوره په دوبۍ کې وشوه چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ په دې روزنیزه دوره کې د برټانیې سفارت مرسته کړې وه وز به هم را شو هغه راپور ته چې د کندوز ولایت د لوبغاړو په اړه جوړ شوی دی په کندوز ولایت کې که څه هم ورسته نه امنۍ سختي شوې دي او په جګړو کې ډېر ملکیان زیانمن شوې دي خو دغه ولایت لوبغاړي لا هم لوبي کوي دغه لوبغاړي وایي چې په ډېری لیوالتیا سره خپل ورزش ته دوام ورکوي او هیڅ څه به دوی له ورزش کولو پاتې رانه ولي په عین حال کې د کندوز ورزشي امیر وایي د دوی پلانونه په عادي شکل په جریان کې دي او په لوبو کې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو ناامن ولایت دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې پکې وشوې ل دې ټولو سره سره د دغه ولایت لوبغاړي وایي چې ناامنۍ په لوبو کې د دوی لګټونه مخه نشي نیولای دوه فوټبالرانو اسد الله او عتیق الله شیرزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بالکل وو من په هر حالت خپل ورزش نه پرېږدو ورزش زما مینه ده خصوصا فوټبال زه په هیڅ وخت نه غواړم چې دا جنګونه نشي کولی زما ورزش خراب کړي څو چې یو شی سره چې مینه ولري حتماً چې په هر قیمت چې تمام شي هغه خپل کار سر ته رسوي خو بیا موږ کوشش کوو اندا اوس هم همدا نن هم چې زه تاسو سره خبرې کوم جنګ دی په کندوز کې په بعضو ساعتو کې موږ خپل ورزش ته ادامه ورکوو خو د دولت نه غواړو چې زر تر زره د دې ناامنیو لپاره یو جدي تصمیم ونیسي
د کندوز په ښار کې له څو ورځو هیسی سره لدی چې د دې خار په 100 کیلومتر کې د افغان پوځانو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د کندوز د فوټبال غوره لیگ هم پیل شوې ده او لوبغاړي یو بل سره لوبي کوي لوبغاړي وایي چې هڅه کوي په دغه لوب سره سوله ټینګ کړي د بلې خوا د کندوز ورزشي امیر وایي چې په ورته جنگي حالاتو کې هم دوی د هر ډول لوبو د ترسره کولو ورتیا لري قیوم رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې اوس وخت په ټولو ورزشي رشتو کې لوبغاړي خپلې لوبي مختبي او دوی هم د لوبول لپاره زمينه برابروي لوبغاړي دومره د حالاتو په غم کې نه دي تکواندو پهلواني وزن پورته کول او کانفو او نور بیلابیل ورزشي رشتو لوبغاړي په خپل کلپونو کې لوبي کوي اوس وخت وځه خده په خار کې امنیتي حالت خده خو له خار د باندې 15 کیلومتر لري حالت لکه څنګه ده خغلی رحمی ویل په اوس وخت کې په کندوز خار کې د فوټبال غوره لیگ د دغه ولایت د ټولو تکړه فوټبالرانو ترمنځ پیل شوی ده خو د ورزشي برخه کارپوهان وایي چې په جنگي حالاتو کې د لوبو تر سره کول همره د اهمیت وړ نه وي دوی وایي چې تر ټولو مهمه د لوبغاړو ځاني خوندیتوب دی. نو باید په داسې حالاتو کې چې جنگي حالات وي او خطرناک وي نو لوبې ودرول شي. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د نورو ملکانو په نسبت د لوبغاړو د تلفاتو شمیره کمه ده، خو په پکتیکا او لغمان کې په ورزشکارانو باندې دوه ځل حملې وشوې چې د ټولې یوې لسیزې تر ټولو خونړې پیښې هم وبلل شوې او پکې لسګونه لوبغاړي مړه او یا ټپیان شول. په کندوز کې مو د ورزشي فعالیتونو په اړه راپور واورید. اوس به هم راشو د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته. له ښاغلي فضلي نه مو په وروستیو کې د کرکټ بورډ د هڅو او همداراز د بورډ د نویو غړو د ټاکل کېدو په اړه مرکه کړې ده. ښه چې دا مرکه په ګډه واورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، واقعیا چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره هغه پروګرامونه جوړ کړي روان نړیوال جام یا کپ سیالی او ورسره داسې اسیایي کپ چې په هندوستان کې د سره کیږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو انشاءالله د 2014 پورې چې هغه پروګرامونه په لار واچوو چې زموږ د لوبډلې ظرفیت نور هم لوړ شي. او د دې سره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د بورډ ممبر یا د بورډ غړي چې وټاکل شول د جناب رئیس جمهور د طرف نه، واقعا دا هغه شی دی چې زموږ د دایمي غړیتوب د فارا چې موږ د کرکټ بین الملل شورا سره تر لاسه کوو په هغه کرکټ یا په شرایط کې یو شرایط دا هم وو چې باید زموږ سره واقعا د بورډ غړي وي، هغه رسمي وي او د هیواد ولسمشر د خاصه معرفي شي.
ښاغلی فضلي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي تمه ده چې په نږدې وخت کې سکاټلند ته لاړ شي، هلته به سیالۍ ولري، د څلور ورځې سیالۍ او فاینل لوبه به وي. څومره چمتووالی لري او آیا افغان لوبغاړو هغه شرایط پوره کړي چې ورشي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې تاسو ته معلومات ده، افغانستان د ملي لوبډلې روزنیز سکیم د عمل په ننګرهار ولایت کې به دوی په خپل کیمپ باندې بوخت وي، تمرینتي سیالۍ به سره کوي، دغه سره به پیاوړي روزن کې ورسره البته افغاني روزن کې او بیا به په پلازمینې کابل کې هم د کابل هوا فعلا نسبت و نورو ولایت ته یو څه یخه ده، یعنې هغه که د سکاټلند په سیر باندې نه ده خو بیا هم هغه ته یو څه ورسوالی لري. بیا به دوی په کابل لوبغاړي کې هم څو ورځې دلته خپل تمریناتو سره کوي، دا اوس هم په تمریناتو باندې بوخت دي چې هلته دولت خان احمدزی او سره رئیس خان احمدزی چې افغاني روزونکي دي، دوی به د دوی سره کوشش کوي او زیار به باسي چې واقعا موږ هغه لوبډله د سکاټلند آی کپ سیالۍ لپاره تیار کړو چې هغه د دې وړتیا ولري چې د هغه په هوا سره بلد وي او تجربه هم زیات ولري، او په دې کې ډېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی. زه انشاءالله امیدوار یم چرا روان شالی و سکاتلین په وړاندې د افغانستان لوبډله به شو وزلیږي، خو بیا هم سکاتلین هم مش کمزوري نه ګړو چې دوی په نړیوال جام کې هم ښه ځلیدي.